The Lubu Le Maidana.
That was definitely out.
Haraoni Le Azadi Radio. Ladi Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
سلامونه او درنخت دا ازادي راډیو د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه درنو مینوالو داونه هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای، د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ، د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوب لړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې وروستی حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې اونیزه خپرونه کې مو درته د بنګلادیش پر وړاندې د وروستیو ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلي دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوي ټاکل شوي لوبډلې په ترکیب هم غږېدلی یو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د بنگلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د 19 کسیزې افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دو برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو انشاءالله د ټیم سره کوم ټیم 19 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د مسینک لوبډلې تلولي
د جون په شلمه باندې پایلو په البته پایلو به څلور ورځې وه چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ وه چې د مسینک لوبډله وتولېدله چې په پایلو به کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ دغه جام وګټي.
د ایشیاز ټیسټ لوبلړۍ د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو سیالۍ. د فوټبال د مخکخ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبي په تړاو ناندري. پله بیا هم د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوي 19 کسیزې لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان د وی خبري ناست پر مهال د بنگلاديش پر وړاندې درې یو ورځنیو سیالیو ته داسې 19 کسیز افغان لوبډلې اعلان کړ چې د کرکټ یو شمیر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسدالله خان ویلي چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبي ورکړي، څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان لخوا اعلان شوه. پیلن سوی لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمل، اکرام علی خیل، راشد خان، عزمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاءالرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومن، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د جولای میاشتې پر 15مه، 8مه او 11مه نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان شوه چې افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکي او مینوال یې سخت قهرولي وو. تر دې ماتې وروسته د کرکټ ځینو څارونکو او مینوالو د ټولنیزو رسنیو له لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غوره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په اند د جوړجاړي، روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولی د ټول خلکو د خوښي لوبغاړي لوبډلې ته راولي. هغه زیاته کړه
سلیکشن تاسو خبر یاستئ چې دومره یو آسان کار نه ده او افغانستان کې خوشبختانه یو ډیر زبردست او ډیر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا طبعا دا مینوال فانس دا هم څوک خوښي څوک نه خوښي، د چا خوښه بیلې، د چا بیلې، د چا نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په یو ورځ کې یا په دوه ورځو کې یا په یو هفته کې هر شی چینج را چینج کما. سلیکشن یو پروسس واړی، ډومیسټک کرکټ یو پروسس واړی، چې تر څو هغه هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې د انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تیرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ کړی کله چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډېر ګټور نه دي ثابت شوي.
دغه راز نوموړي د 900 ټاکل شوی لوبغاړو د اعلان په تړه وویل،
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم، موږ ټیم په دوه برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله، د ټیم سره کوم ټیم 900 کسان موږ اناؤنس کوو، دا به تر ورلد کپ پورې موږ چې تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده، کوم پروسس شاته نه نور سلیکټرانو شروع کړو چې تر څو د ډیر کار پې کړی ده. په غجی باندې زه نه غواړم چې هغه شیان ډیر زیات بدل کړم چې تر څو موږ بیا غټ مشکل سره مخامخ نه شو. او ډی آی او ون ډے اسکواډ، صرف ون ډے اسکواډ زه د ورلد کپ پورې چې موږ به ورسره ځو، او ورسره ما بیک اپ ریزرو هم ساتلې دي چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغوی به بیا در ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سنټر کې به وختن په وختن د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا الته کوم کیمپ چې د دې ضرورت په اساس باندې به موږ دوی مور لیږلای شو. د کې انجریز هم راځي، د کې نور مسایل هم راځي، ډسپلین هم راځي، نو هغوی ته په کتو سره به موږ ان شاء الله دا کار کوو.
د دې لوبډلې له اعلان سره لاس نور داسې لوبغاړي هم اعلان شول چې د ټاکون کې دلګي د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي او تر نړیوال جام پورې به د دوی تر څار لاندې وي، او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډله کې ورته اړتیا ولیدل سو له همدې لسو لوبغاړو باغ ورسي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زمبابوي هیوادونو سره د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
اوس د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ. د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیاز لوبلړۍ لومړی لوبه چې د جون په 14 نیټه پیل شوې وه، د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه او توپهنه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 نوې منډې وکړې، او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپله پاڼۍ ونه غځوله او آسټرالیا ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جو روټ سلیزه ووهله او په 113 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د آسټرالیا په توپ اچوونکو کې بیا نتن لاین څلور انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپلې لومړۍ پاڼۍ پیل ډېر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي په 306 اتیا منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. ټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره 3-3 وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډېر دوام ونه کړ، او د جوروټو هری بروک د 46 منډو پر مټې 293 منډې وکړې، او آسټرالیا ته یې د 281 منډو هدف وټاکه. په آسټرالیاوي توپ اچوونکو کې بیا هم نتن لاین څلور لوبغاړي وسوځول، او دا ځل ورسره پات کامنس هم څلور وکټې ترلاسه کړې. آسټرالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو وار بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کامنس په چټکو څلور څلوېښت نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه، او د اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځلې په ایش سیالیو کې سلیزه وهلې وه، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون 24 نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه د میسانک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. میسانک په پایلوبه کې امو ماته کړه او د دویم پړاو اتلولي وګټله. یادې لوبډلې د ټورنمنټ له پایله تر پایه خلوبه وکړه او لوبغاړو یې ګڼې جایزې هم وګټلې. راځئ چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې میسانک لوبډلې د 101 منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماتې ورکړه. او اتلولی یې وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په 18مه نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې وه، په 16مه نیټه د مس عینک په ګټه پای ته ورسېده. د پایلوبې لومړۍ پاڼې مس عینک ترسره کړه چې 315 منډې وکړې. مخکښ توپوهونکی عبدالله زدران و چې 93 منډې کړې وې. عامو لوبډلې ته عظیم زدران 15 لوبغاړي وسوځول. عامو لوبډلې بیا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دوی ته پخوانی ملي لوبغاړي شهزاد محمدی اتیا او عبدالهادی اتا اتیا منډې وکړې. خو د مس عینک په توپ اچوونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. دغه راز مس عینک لوبډلې دویمه پاڼۍ هم ترسره کړه او د برکت الله د سلیزې پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. عامو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالۍ یو بایلله. شهزاد محمدی په دې پاڼۍ کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورني کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل
د میرویس نیکه د نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ چې 15 وړو زونونو کې ګډون کړی و، د مۍ په 28مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالي دواړو لوبغاړو کې په یو وخت شروع شولې. دغه سیالۍ چې درویش ورځې وخت یې ونیوه او نن د جون په 16مه باندې پایلوبه، البته پایلوبه څلور ورځنۍ وه چې د عامو د مس عینک لوبډلو ترمنځ وه، چې د مس عینک لوبډله وتوانېدله چې په پایلوبه کې عامو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ دغه جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 واړو زونونو مختلفو بیلابیلو ځوانانو شرکت کړی وو. هغه هلکان چې په ګریډ 1 کې ډېر ښه ځلېدلي وو، زیاتره پکې نوي هلکان وو او په نیو لیکانو کې یو ښه ده چې تکړه تکړه ځوانان پکې پیدا کړل.
دغه سیالۍ چې د میرویس نیکه په نوم وشوې، د سپینغار، عامو، بست، بند امیر او مس عینک لوبډلو په ګډون د مې میاشتې په 28مه نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شوې وې چې تر پایلوبې پورې یې پکې 11 سیالۍ وشوې.
اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اګست کې پیل شي. یا د شورا د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اګست په 1 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 12 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې ټول تال 14 سیالۍ ترسره کیږي چې 4 به په پاکستان کې او پاتې 9 سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو گروپونو کې سره سیالي وکړي. افغان لوبډله په بی گروپ کې د سریلانکا او بنگلادیش پر وړاندې لوبیږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف گروپ کې یو ځای شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر گروپ دوه مخکخه لوبډله به د سلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي چې د هغې پړاو دوه مخکخه لوبډله پایلو به ترسره کوي. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا د 500 سیالیو د نړیوالو جام پیلیز سیالی به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سایټ کرک انفو د خبر له مخې چې د راتلونکي 500 نړیوال جام په ترڅ کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ سیالی د اکتوبر په 12مه نیټه په ډیلی ښار کې وي. دغه راز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 23مه نیټه د هند په چنای ښار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي، خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو په تورنمنټ کې 10 ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15مه نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړوند، د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوو ګروپونو کې د 10 هیوادونو ترمنځ په زیمبابوي هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون په 13مه نیټه د نیپال او کوربه زیمبابوي ترمنځ وچې کوربه لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالینډ هیوادونه یوځای شوي دي، او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلینډ، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9مې نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښه لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 18 نیټه لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. د غرازی جنوبی کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي او بایلله. یا د لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونې د مطالبه وروسته مطلب مو د پرتګال د مخکښ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو ده. هغه یو بل تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړې ده. نوموړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیگ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره یې 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یاد سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په 90مه دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. 38 کلن رونالډو په یادو سیالیو کې 123 ګولونه وهلي دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړې او په 2003 زیږدیز کال کې خپله لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا اونۍ مو د افغانستان او بنگلاديش په یوازرې ټیسټ سیالۍ خبرې کړې دي. زموږ میلما د یاد ټیسټ سیالۍ پر مهال د افغانستان د خرابې لوبې ټول اړخونه ځواب کړي دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د اعلان شوي لوبغاړو په تړاو هم پوښتلی دی. د مرکې میلما مو پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمد زی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زی صاحب، پیل به د بنگلاديش پر وړاندې لټیس سیالۍ وکړو، لوبه به مو لیدلې وي، څنګه ارزوئ هغه پایله د منلو وړ وه د افغان لوبډلې لپاره؟
د بنگلاديش په خلاف چې کوم ټیسټ کرکټ اوس له دې نه معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی دی. که تیر ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو، هلته موږ بنگلاديش ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې ورکړې وه، او دا پیرا بنگلاديش موږ ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې راکړه. دا داسې نه ده چې دا که په ټوله کې داسې راټول کو ډومیسټک کرکټ ته راسو، د 4D کرکټ معیار ته راسو، یا نور د 3D کرکټ معیار ته راسو، یا د انتخاب معیار ته راسو، نو ټول معیارونه سي دي، د لوبغاړو تیاری معیار ته راسو، د انتخاب معیار ته راسو، ټول معیارونه تقریبا سي دي په شات للی دي، پرمختګ نه ده سوی، او کوم داسې نوی نوښت هم نه ده سوی. که څه هم په کار خدا واسه موږ دا ټیسټ کرکټ ډیر ښه کړی وای، واغه سي ونه شو.
کله چې یاد سیالۍ ته لوبډل اعلان شو، ځینو خلکو پرې نیوکه وکړې. ستاسې لاند د یاد لوبډله کمزوري وه او که څه بله مسله وه چې په دومره لوی توپیر یې لوبه وبایلله؟
بالکل، که موږ وګورو بیا به د دومې پوښتنې کې لږ شاته لاړ سو. چې موږ پوهېدو چې یاره موږ دا ټیسټ سیالۍ لرو یا دومره ټپ سختې ورځنۍ لوبې لرو، دې ته د ټیم تیارول په کار وو، د خلکو نیوکې پر ځای باندې وې، د ټیم تیارول په کار وو، لوبغاړي قتل په کار وو. داسې نه کېږي چې یو چا دوه درې کاله مخکې په ټیسټ کې ښه بالینګ کړی یا به نن هم ښه کوي، د دې ارزیابي کول په کار وو. بیا سې وو لوبډله د لوبډلې یو ښه صحیح انتخاب په کار وو. یو نوښت سوی وو، هغه یو نوښت چې دا 5 وکټې واخیستې او ډېر زبردست بالینګ وسو. ته وګوره څومره نو بالز وسو، څومره دا نو بال کول یا وایټ کول دا د ناسم تیاری وجه ده. نو دغو شیانو ته فکر په کار وو او مخکې نه دې ته پلانینګ کول په کار وو. له دې نه مخکې داسې کیمپونه یا داسې ټورنمنټونه ترسره سو چې د غوزر وطنو.
حشمت شهیدی د لوبې تر پایته رسیدو وروسته رسنیو ته وویل چې لامل یې دا و چې دوی دوه کاله وروسته ټیسټ لوبه وکړه. منې ورسره
د ټیسټ د بایللو لاملونه هم صرف دا نسی کېدی چې موږ دوه کاله کېږي ټیسټ نه کوو. مخکې مې دا خبر درته وکړه چې دې ته مخکې نه تیاری په کار وو. موږ خبر وو چې دا خلک موږ سره ټیسټ لوبې کوي یا ټیسټ میچ لرو، دې ته د موږ مخکې نه پلانینګ په کار وو. موږ ته 4D کرکټ په کار وو، لوبغاړو ته داسې تمرینات په کار وو. نو بیا به یو څه هغه سوي وي، خو بیا هم خ لوبغاړي کته وګوري په یو ټایم باندې ټیسټ میچونه لري، په یو ټایم باندې سدا ون ڈی سیریز هم لري، ٹی ٹوینٹی سیریز هم لري، په یو ټور کې په میاشت یا شل ورځو کې دیننه درې وړه فارمټه کوي او په درې وړه فارمټه کې رنځونه کوي. دا خو صرف د مغزو او د پلاننګ خبره ده چې کوم طرف ته ښه سوچ کولای شي. نو مونږ په هر طرف باندې سدا شاته تللی یو.
افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې وکړه، آیا سمه پریکړه وه او که د ویشتنځای په تړاو یې سوچ غلط و یا سمه مطالعه یې نه وکړي؟
بالکل، که وګورو موږ په ټاس اچولو کې یا د ټاس په فیصله کې موږ سید د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو، امکان دی ولري چې دلته هم غلط شوي یو، خو موږ بیا هم پایده ترې وانه خسته. څنګه چې دغو فاست بالرانو بولینګ کوو، د موږ فاست بالرانو بولینګ کوو او موږ ډېر زیات نو بول کول، موږ سپینران څنګه بولینګ کاو دی غو سپینرانو، نو ټول د غدیلو په ډیسپلین کې ډیر زیات فرق وو، په پلان عملی کولو کې ډیر زیات فرق وو. نو کبه هم موږ تو په هنه هم کړی وای، ریزلټ کې ډیر زیات فرق نه راغلی، ځکه موږ د سیمه معلومی دو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډیر یو کمزوري لوبډل یو.
ځینو خلکو دا نیوکه کوله چې اکرام علي خیل، بهیر شاه محبوب او ابراهیم عبدالرحیم زید د ټیسټ لوب او حقدار لوبغاړي خو چانس ور نه کړل شو. ستاسو څاندې؟
او بالکل، که وګورو د خلکو دا نیوکه سیدا تر یو حده پورې په ځای باندې ده، چې نوي لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب شوي وو هغو ته باید چانس ورکول سوی وای. د هغو شاته دا دلیل هم و سیدا، بعضې نوي لوبغاړو په فور ډی کرکټ کې ډېر زیات پرفارمنس کړی وو، د ما په خیال دوی به ذهنن هم دې ته تیار وو او جسمن به هم دې ته تیار وو چې په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل فیصده په ګرون کې ورکی او خپل کارکردګي وخی. که چېرته خپل کارکردګي خودلی نه وای، دوی خپل وړتیا لیدلې و، ځان به ورته معلوم سوی و چې موږ ته په آینده کې نور څومره خواري په کار ده. ټیسټ بیا هم د دوی پښتون کې ګټل کېدنه، خو د لوبغاړو وړتیا لیدل سیو ډېر زیات اړین او ضروري و.
د سلیکشن لپاره یو بیا نوی مشر وټاکل شو، اسدالله خان. مخکې هم دا دنده ترسره کړې ده، تاسې به وروستۍ رسنۍ کانفرنس لی اوریدلې وی، د خبرو په تړاوې څه نظر لري؟
بالکل، اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې سوی ده او د غلاوی کمیټي غړی هم پاتې سوی ده، سرپرست یې هم پاتې سوی ده، خو دا حالات له ډېره وخته د انتخاب حالات سیدي ډېر کړکیچن را روان دي. که موږ وګورو، موږ په یو ټورنمنټ کې هم لوی لوبډلې سره نه یو تللي، هر وخت موږ لوبډلې تغییر کړی ده او منګه بار بار ځوان لوبغاړي اچولی دی، خو موقع هم نه دا ورکړي. دا یو چیلنج ده او وسط سي دا یو تخنیکی سړی ده، ګورو سي دی چیلنجونو ته د څومره دی خوالي ټکی غدي او څومره په مخ باندې وړي.
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنۍ سیالیو ته نن نس لوبغاړي او لس احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړي دي. دا د لوبغاړو د سلیکشن سم پالیسی ده که څه نوې فکر ورته لري؟
د دې لوبډلې انتخاب نه مونږه دا انګیزه کولای شو چې په سلیکشن کې لاوس پوری مسائل ستا ټیم سدا لا پورا صحیح نه ده انتخاب، نو ځکه نه کسه ریزرو کې ورته ساتو، ګورو بس چې ته خو به غلط سی نه یو، او که چې ته غلطي ګو سی بیا مونږه ریزرو کې مونږ سره ټول آپشنز موجود وي. نو سلیکشن لاوس پوری کنفیوز ده، مکمل سوی نه ده، دی ورلد کپ د پاره یا دی ایشیا کپ د پاره په دې باندې لوسه پوری دماغ خیال ستونزې لري او په دې ته به قتل کیږي سی و خلوب غلط انتخاب سی. نو سلیکشن کې له دې انتخاب نه دا په ښکارا معلومیږي چې مونږه لوبغاړي سي دي لا مکمل په اعتباري نه یو، یعنی یو اعتباري ټیم لا لوسه پوری نسو جوړولای، دا به لږ وخت نیسي. نو ځکه چې دا ټیم سي دا لږ ډې زیات وګد هم جوړ سوی ده، تر اوسه پوری د سي معلومیږي چې د دې ټیم مکملول یا فاینل انتخاب اخري انتخاب به وخت ونیسي.
بل مهمه موضوع چې خلک یادوي، وای اسد د ټول نیز میډیا د تاثیر یا پریشر پر اساس سلیکشن کړی دی.
بالکل، په هر وخت کې تاثیر یا پریشر د میډیا وی، ځکه لوبغاړي مختلف مینوال لري، بعضی لوبغاړي ډیر زیات مینوال لري، دغه په دې ټیم په ټیم کې غواړي یا سی ډراپ سی لټیم ایسته سی خامخه یو ریاکشن خي، نو دا پرېشر هر وخت موجود وي. خو په ټوله کې باید افغانستان ته وکتل سی او افغانستان د پاره ټیم انتخاب سی. دا سدا ډیر کبي کبي فیصلو ته ضرورت لري، سترونګ ډیسیژنز به کوي اسد، نو امید لرم سیاست به دې ټولو شنو ته متوجي وي.
پلان شوی لوبډله کې لیدل کیږي چې سلیم ساپای چې یو کال له کرکټ لري او وفادار، او سید شیرزاد چې کلونه له کرکټ لري وو لوبډلې ترا وستل شوی دی. د دې سلیکشن مو خستا لاندې څه ده؟
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، سي انتخاب لا مکمل شوی نه ده، انتخاب کې ستونزې شته. نو په اساس باندې سلیم ساپای هم ټیم ته راغلی، سید شیرزاد هم راغلی، وفادار هم سید ټیم ته راغلی. اصول خو نه دي، پالیسی خو نه ده، خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه ډیر کمپیوز سلیکشن روانو، نو په دې اساس باندې به دا درې لوبغاړي چې د ټیم ته راغلي چې د دې وړتیا هم وکتل سي، او ټیم چې دا ډیر وګده بیا به هم امکان دی ولري چې ډیر تغیرات کې راسي. خو بیا هم سلیم ساپای چې ته یو کال بینډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پاتې کیږي، دا د کوم کرکټ په کولو په اساس د بیرته ټیم ته راځي. میچونو ته هم ډیر کمې ورځې پاتې دي، په دې کې به سلیم ساپای د خپل فټنس یا د خپل بالینګ وړتیا څنګه وښيي دا یو سوال ده. موږ ته هم سوال ده، بل دی تخنیکی فرد په صفات باندې یو سوال تا د مازین کې هم. خو بیا هم لډیر وخت نه ډیر شیان سي دي ډیر سین دي روان، نو امید لرو سي لدین روسته که ثابت سي، وفادارم که ثابت سي، سلیم صفایم خپل ولتیا وکي، سید شهزادم ډیر وخت نه کرکټ کې ایکسپیرینس بولر ده، امید تر لرو سي خپل ولتیا خپل ځای کې وخي.
د لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کومه موخه لرلی شي؟
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلان ول هم په دې معنا باندې دي، بیا هم د کیپټن او د کوچ رائے به بیا په اخر کې بیا هم لیدل کیږي، اخستل کیږي. به د نوی لوبغاړي چې لوبډلې ته انتخاب شوی دی ولتیا به هم لیدل کیږي، چک کیږي. به په ټیم کې به بیا هم څه د لکه مخکې سیماول تغیراتو امکان شته. او بل یادونه باید وکړو چې امکان لري چې د کوم ایمرجینګ ټورنمنټ را روان ده، ایمرجینګ ایشیا کپ، نو دې ته ډیر کرکټ بورډونو دا خواست کړی چې باید دې کې خپل ای ټیمونه ولوبو. نو افغانستان هم دې ته خوشبین ده چې خپل ای ټیم ولوبوي، د ایمرجینګ په ځای باندې ای ټیم لاړ سي. نو امکان شته چې هلته ډیر زیات دغه د ریزرو لوبغاړو نه ډیر زیات لوبغاړي هلته ځای په ځای کی. امید لرو چې یو ښه ټیم هم د ای ټیم جوړ سي او هم د نېشنل ټیم د پاره. خو اسد چونکې نه وای دا اوس راغلی دا ډیر وخت په قطر کې وو، نو ښه به دا وي چې زیات په ټیم کې زیاته رایه د هیډ کوچ او د کپتان واخلي.
اخري پوښتنه کوم، ځینې داسې ګونګوسي هم شته چې تر نړیوال جام وړاندې ور بیا له لوبډل مشر بدل شي. که بدل شي خې اقدام دی، او څوک باید لوبډل مشر شي؟
که کپتان چیرې بدلیږي د نړیوال جام د پاره، نو دسی یو کپتان باید رانسی سی هغه یا کپتانی نه وکړي یا کپتان نه پاتې شوی. که چیرې ته یو دسی کپتان راځي سی هغه کپتان پاتې شوی یا اوس کرنټ کپتان وي دی وی برخې، نو ډیره بده به نه وي، ډیر مشکلات به جوړ نه کی. نو زه خپل رائے دی مال راشد ارمان سره ده، او راشد ارمان باید درې واړه فارمیټ کپتان سی او د قربانی د افغانستان د پاره ورکی، او د افغانستان د پاره دا ډیر زیات خدمت لري، او دغه یو بل خدمت هم د افغانستان د پاره وکي چې درې واړه فارمیټ خپل لاس کې واخلي او د درې واړو فارمیټو کپتانی وکي، او د ښې ټیم جوړونې کې ډیر زیات کوشش وکي، د ټیم په تیاری کې زیات کوشش وکي، د ټیم په انتخاب کې ډیر زیات کوشش وکي، په پریپریشن کې ډیر زیات کوشش وکي، او ایشیا کپ په نړیوال جام ته یو ښه ټیم انتخاب کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دیونه د لوبله میدان او نیز خبرونه بشپړه شوه. لوریدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.